شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې نن په ناروې کې له طالبانو سره د لویدیځو چارواکو د خبرو وروستۍ ورځ ده. طالبان د تېرو ورځو له غونډو خوشحاله بریښي.
ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
راپورونه وایي چې پاکستان له تحریک طالبان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره څو ورځې مخکې یو پلاوی افغانستان ته استولی و. په غزنی کې د سختو واورو له کبله د ناروغانو او روغتونونو حال
یغه چې دا مشکلات ما سره شریکو ډیره خامې ته بدسوه مغه مریض له مرګ سره مخامخ خوشحاله الله تکللی وو.
اروپایي هیوادونو د روسیې د احتمالي یرغل پر وړاندې له اوکراین څخه ملاتړ څرګند کړی او په 25 دقیقې اونیز باس کې پر دې خبرې کوو چې آیا د ناروې په غونډه کې به د افغانستان د کورنیو او بهرنیو ستونزو حل راوځي.
د نړیوالو سره په خارجي بعد باندې اسلامي امارت خبرې کولای شي، ولې دا د افغانانو خپل مسلم حق دی چې خپل داخلي مسایل په خپل حل کړي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د تهران لپاره د امریکا یو لوړ پوړی استازی د هغو مراکچیانو له ډلې ووت چې له ایران سره د اټومي تړون په اړه خبرې مخته وړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ګواښ په وړاندې بشپړې موافقې ته رسېدلي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامانن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د افغانستان په وخت ماښام 1:30 بجې پیل شي. رسنۍ هم کولای شي چې دغه غونډه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړي. یو نامه ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویت فیلت به هم د امنیت شورا د غونډې ته معلومات وړاندې کړي. ناروې چې د افغانستان په اړه د یک شنبې له ورځې راهیسې د درې ورځنۍ غونډې کوربه دی، په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهیي مشري په غاړه لري. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی، د لویدیځو هیوادونو استازي او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلف قشرونه وربلل شوي دي. د بریتانیا په خوانی صدر اعظم ګوردن براون له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو کمپاین په پیلېدو کې مرسته کړې چې پر اساس د بریتانیا حکومت هڅوي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو بیړنۍ نړیوال کنفرانس راوبولي. د مارنینګ ستار ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي براون خبرداری ورکړی چې په راتلونکو میاشتو کې به 5 میلیونه ماشومان او 4 میلیونه لویان په افغانستان کې د خطرناکې سختې خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي او د دې هیواد 23 میلیون وګړي هم له قحطۍ سره. په دغه کمپاین کې له خلکو غوښتنه شوې چې د افغانانو د ژوند ژغورلو د اقدام لپاره خپل غږ اوچت کړي. خاغلی براون د نړۍ له 40 هیوادونو چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې شامل و غوښتي دي چې د هغو څه باندې 4 میلیارد ډالر مرستې د تامین مسله یقیني کړي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له قحطۍ څخه د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره غوښتي دي. د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټینګار کړی چې هیوادونو ته اوس پکار ده چې له سولې سره مرسته وکړي. د تیر کال د اګست له 15 رئیس چې طالبانو کابل نیولی او نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي، دا هیواد کله یوې خوا نسبتا امن شوی خو په میلیونونو وګړي یې له سختو اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت نن مازدیګر د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. دې وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن سېشنبه به دغه لاره په سروبي سیمه کې د غرونو په لوړو څوکو کې د کار کولو له امله د مازدیګر له 4 بجو د ترافیکو پر مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت له ټولو مسافرو غوښتنه کوي چې پر دغه لاره دې تر بلې خبرتیا پورې له سفر کولو ډډه وکړي. د افغانستان پاک سرو هغو لارو کچې په غرونو کې تیریږي، د ډبرو په تیره د زیاتو ورښتونو په فصلونو کې دراخوېدو خطر زیات دی. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه له هالند سره روانه ده. دغه لوبه چې د قطر پلازمینه دوحه په لوبغالي کې د افغانستان لخوا په بیټنګ سره پیل شوې، تر اوسه په نهو اورونو کې 22 منډې کړي او هیڅ یو لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د لوبو دغه لړۍ چې ټیمونه مستقیمه د کرکټ نړیوال جام لوبو ته لار مومي مهمه بولي.
تر دا مهاله افغانستان د نړیوال جام سیالیو په جدول کې شپږم مقام ته پورته شوی او په ټوله کې افغانستان تر اوسه 15 لوبې ترسره کړې دي چې له دې وروسته به نورې لوبې هم ولري.
ښاغلی هوتک، له خوده چې نننۍ لوبه هم ښه نتیجه ولري، افغانستان له دې مخکې په نړیوالو سوپر لیګ سیالیو کې د هالند له ټیم سره دوه لوبې ترسره کړې وې چې لومړی یې د 26 منډو او دوهم یې د 28 منډو په توپیر له دې ټیم څخه ګټلې وې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د تهران لپاره د امریکا یو لوړ پوړی استازی د هغو مرکچیانو له ډلې وو چې له ایران سره اټومي تړون ارزوي. ریچارد نیوفیو په داسې حال کې له دې ډلې ووځي چې د دغه تړون بیا ژوندي کېدو ته هڅې ګړندۍ شوي، خو مرکچیان د نظر اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی نیوفیو له دې وروسته د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال نه دی. دغه وزارت د خپل دې اقدام لامل نه دی څرګند کړی، خو واسطري ژورنال ورځپاڼې ویلي چې ریچارد نیوفیو له نورو امریکایي مرکچیانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه د نظر اختلاف درلود. د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو چین، فرانسې، بریتانیا، روسیه او جرمني ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره خبرې روانې دي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ګواښ په وړاندې بشپړې موافقې ته رسېدلي. بایدن دا څرګندونې پرون له اروپایي متحدانو سره تر ویډیوي غونډې وروسته خبر اعلان ته وکړې. د برېتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د امریکا، ایټالیا، پولند، فرانسې، جرمني او دغه راز اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او د ناتو له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته ورته څرګندونې کړې دي. د لویدیځو هیوادونو هوکړه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل امکانات ډېریږي، دوی به غچ اخیستونکي لارې چارې سنجوي چې د اقداماتو کې د بندیزونو یوه مجموعه هم شامله ده. له دې وړاندې د ناتو غړو هیوادونو ویلي چې په ختیځ اروپا کې ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لمړی موضوع په اوسلو کې د ناروې په پلازمینه کې نن هم د طالبانو د حکومت د پلاوی او د لویدیزو ډیپلوماټانو خبرې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای په اوسلو کې له ټولو لوریو سره رغند خبرې کړي. امیر خان متقی وای د هلمند چې د خبرې او بحثونه به پیلې ولري. یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان چې له طالب چارواکو سره په دې غونډه کې کتلی وایي طالبانو ته دا په ډاګه کړې ده چې د خلکو زندانی کول، د هغو تری تم کول او ځورول د ویرې او ګواښ فضا جوړوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
پلازمینه اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوی له لویدیځو ډیپلوماټانو سره د وروستۍ ورځې لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. هغه خبرې چې رسنیزه اجنډای په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراختیا مخنیوي، د یو ټولګډونه حکومت پر جوړېدو بحثونه او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی، خدا خبرې د بندو دروازو ته اشاره واني دی او له عمومیاتو پرته د بحثونو لپاره وزشیوي شرایط وړاندیزونه او غوښتنې نه مطبوعاتي کیږي. خو ناروې ته د طالبانو د حکومتي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا خبرې راغند او هیله بخون کې بولي. د طالبانو حکومتي پلاوی په پرونی غونډه کې د امریکا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، بریتانیا، ناروې، اروپایي ټولنې او قطر له اساسو سره خبرې وکړي. ځینې لویدیز ډیپلوماټان چې دې خبرو کې ونډه اخیستې وایي طالبانو سره په واضحه توګه خپلې اندېښنې شریکې کړي. د دوی د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی جسپر ویک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د په دې غونډه کې روښانه کړي چې ټول انسانان آزاد نړۍ ته راغلي او له حیثیتي او حقوقي نظریه یو شان دي. د په خبره د افغانستان له چارواکو، امریکا او اروپایي استازو سره غونډه کې سرګند کړ چې د خلکو زنداني کول، تری تم کول او زورول د ویر او ګواښ فضا جوړوي او تر خوای باید ټول انجونې او ښځې خونځي ته لاسرسی ولري. د دې خبرو لپاره وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویسټ ویلي وو د خپل متحدینو سره یو ځای د یو ټول ګډونه باثبات او د بشري حقونو خوندي افغانستان لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو د حکومتي پلاوي مشر عامر خان متقی وایي دوی د حکومت د ټول ګډونوالي هڅې کړي خو په خبره یې کافي نه دي او غواړي داسې یو حکومت جوړ شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي. د اوسلو غونډه د افغانستان په اړه له بحثونو ور هاخوا د طالبانو لپاره په یو سرخوږي هم بدله شوې ده. ناروې ته له رسېدو وړاندې او اوس مهال چې طالب پلاوی هلته دی یو شمېر افغانان هره ورځ د اعتراض پټول هغو سیمو ته راوځي چې چیرته غونډې کیږي او یا هم طالب چارواکي پکې دېره دي. دوی د طالبانو ضد شعارونه ورکوي او تېره شپه خو یې آن په لاؤډ سپیکر کې یو انجلۍ په دې اعتراض چې د طالبانو حکومت په موسیقۍ بندیز لګولی د سر زمینې من ترانه هم وویله.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو له پلاوي سره د لویدیځو چارواکو د خبرو په اړه راپور مو اورېده. د ناروې د غونډې افغان ګډونوال وایي طالبانو د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق د ټینګښت په برخه کې ښې ژمنې کړي خو دوی عمل ته سترګې په لاره دي. دا غونډه چې تر ډیره پر سیاسي اقتصادي او بشري موضوعاتو ورټوله ده دوه ورځې مخکې پیل شوه او نن په درېیمه ورځ پای ته رسیږي. د بشري حقونو فعال خانغا زیارمل وایي داسې هیلې شته چې د نړیوالو او طالبانو ترمنځ به په بشري موضوعاتو نورې تعقیبي ناستې هم وشي. اسدالله لودین له ښاغلي زیارمل سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی دي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو خبرې څومره افغان او بهرنیو فعالانو ته د قناعت وړ دي.
اول خو بزه په عموم کې ووایم چې دا خبرې او بحثونه هغه سکوت چې مخکې یو رامنځته شوی و هغه مات شو او دا خبرې او ځل بیا په ناروې کې پایل شولې. نو به خبرې چې وسولې د دواړو لورو ترمنځ ډېرې ما خو ډېر ورته امید لرم چې دا به نور مې دامه پیدا کړي او یو مثبتې خواته روانې دي او دواړو لورو په همدې باندې خبرې وکړي. باید بشري حقونو ته درناوی وسي، د ښځو حقونه باید رعایت شي، د بشري حقونه مثلا د کار حق چې ښځې لري ټول انسانان لري خو خصوصا دلته د ښځو خبر رامنځته کیږي نو باید د ښځې کار کولو ته پرېښودل شي، مثلا د تعلیم حق. او په دې باندې ډېر بحثونه وسوه، تقریبا څلور پنځه ساعته یې ادامه پیدا کړله. طالبان هم په دې باندې خبرې وکړلې چې دوی هم د ښځو حقونو ته، انساني حقونو ته درناوی لري او مثلا فرزند سي د کار باره کې وویل چې دوی تر اوسه څوک دا رقم چې له کارې راوګرځي مستقیما نه دي کړي، اما د ځینو مشکلاتو له امله ښځې په ځینو ادارو کې کار ته نه وي تللي. اما په اکثرو ادارو کې چې اوس هم تما د وزارت صحت باره کې دوی خبرې وکړي چې هلته 15,000 ښځینه کار کوي. همداسې د تعلیم باره کې وویل چې تر مارچ پورې به دوی ټولې زده کوونکي مکتبونو ته پرېږدي. نو دغه خبرې چې هلته وسولې اکثره طالبان هم یو ډول ورسره وښودله چې دوی هم غواړي چې د ښځو حقونو باره کې کار وکړي.
نو دا خبرې زیارمل صاحب، دا خبرې څومره د بشري فعال په توګه تاسو ته د قناعت وړ وي او د غونډې نورو ګډونوالو ته په ځانګړې توګه اروپایي ګډونوالو ته یا اروپایي فعالانو ته؟
زما په نظر خو دوی چې هغه کم حقونه دي د بشري حقونو یا د ښځو حقونه چې دي هغه ټولو کې دوی موافقه وښودله. نور خو به موږ د دوی عمل ته ګورو چې مثلا په مارچ کې دوی ټولو زده کوونکو ته د مکتبونو ته، تحصیلي ادارو ته د تللو اجازه ورکوي کنه، اما په ټولو کې دوی په دغو شیانو باندې توافق درلوده او دوی وویل چې موږ دغه شیان مثلا تحصیل ته، زده کړو ته، کار کولو ته اجازه ورکو، موږ سره کوم مشکل نه لرو. آینده کې به موږ دې ته ګورو چې دوی څومره په خپلو کړو ژمنو باندې عمل
کوي. او نن د غونډې وروستۍ ورځ ده، په ظاهره نن به په څه بحثونه کیږي فکر کوي؟ نن به هم د بشري حقوقو موضوع یادېږي او کنه سیاسي مسایل به هم د غونډې په اجنډاو کې شامل وي؟
زما په نظر خو څو مسائل دلته په دې باندې خبرې وسوي او روان دي چې یو بشري حقونه دي، بل به طالبان کوشش کوي چې څنګه دغه ډول غونډو نه ځان ته سیاسي ګټه هم واخلي. دوی غواړي چې سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي، دوی غواړي مثلا هغه بندې شوې پیسې اپریس شوې پیسې د افغانستان بانک چې د ټول ملت دي هغو ته دوی څنګه لاسرسی پیدا کړي. نو په دې باندې بحثونه جریان لري د امریکا متحده ایالاتو خاص استازی چې دلته دی ټام ویسټ ورسره د هغه د څو هیوادونو خاص استازی جرمني ایټالیا انګلستان ناروې له هغوی سره دوی بحثونه لري او موږ هم چې دغو بحثو کې اشتراک کړی و د افغانانو په نمایندګي چې دلته افغانان څوک راغلي وو د ځینې مشکلات مثلا طالبان لري هغه په ډېر جدي ډول دوی سره شریک کړل او زما له نظره ښه خبره دلته دا و چې هر چا خپل مشکلات افغانان د اوس سره مخامخ دي مستقیما له امریکایانو سره له طالبانو سره ډېر په جدي ډول مخامخ شریک کړل او دا ډېر ښه لاسته راوړنه.
د بشري حقوقو فعال خانغه زیارمل و چې د ناروې له پلازمېنې اوسلو څخه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو خو دا شی به پام وکړي د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونه به هرته د انارو صادراتو د راکمېدو خبر ورکوي. د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې عامل رئیس عبدالباقی نن ازادي راډیو ته ویل د روان مریض کال په نهو میاشتو کې یوازې 498 ټنه انار به هرته صادر شوي په داسې حال کې چې تیر کال د اندازه 1408 ټنه وه. د ښاغلي باقی په وینا د ترانزیتي لارو د تړل کېدو او دغه شان د هوایی دالیز له لارې د صادراتو بندیدل د دې لامل شو چې د کندهار ولایت ډیر انار له منځه لاړ شي چې بڼوالو ته یې لوی اقتصادي زیانونه اړولي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې د دغه چارواکي په خبره د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال د کندهار انارو کورنۍ بازار هم سوړ و. ښاغلی باقی وایي چې تیر کال دوی دوبۍ، هند، پاکستان او ایران ته انار صادر کړي وو خو سږ کال یوازې هند او پاکستان ته صادر شوي دي. د کلی او کرهنې د پراختیا موسسې په لغمان ولایت کې خپل فعالیت له سره پیل کړ. د کرنې او بولګولو او مالداری وزارت ویان مستعین عمری نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادې موسسې د فعالیت په پیل سره به په لغمان ولایت کې د بیرو 3 لک ونې کینول شي. د ښاغلي عمری په خبره د کلی او کرنې د پراختیا موسسه به سږ کال د ډبلیو اف پی موسسې په مرسته په لغمان ولایت کې د بیرو د ونو شته ځنګلونه هم بیا ورغوي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دغو ځنګلونو په بیا رغېدو سره به 522 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د بیرو ونې د اقلیمي ګټو ترڅنګ اقتصادي ګټې هم لري او د شاتو مچیو د روزلو لپاره مناسبې بلل شوې دي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 20 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 3 اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 30 پوله، زر هندۍ کلدار 1010 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 1555 افغانۍ او زر ایرانی تومان 4 افغانۍ او 10 پوله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او سم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لویدیځو قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالي د شتوالي خبر ورکوي. هغه دا اعلان داسې مهال کوي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او دا اندېښنې وروسته له هغه اوج ته ورسېدې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړل. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اروپایي چارواکو سره تر اتیا دقیقو خبرو وروسته د غربي قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالي اعلان وکړ. پرونی خبرې پر دې متمرکز وي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي ارغل مخه څنګه نیول کېدای سي او داسې مهال سي چې اندېښنې شته روسیه شي ډېر ژر د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي. روسیه د اوکراین پولې ته څیرمه په زرګونو سرتیري ځای پر ځای کړي چې غربي چارواکو ویلي مسکو د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کوي خو مسکو دا تور رد کړی دی. په وروستیو ورځو کې اندېښنې وروسته له هغې اوج ته ورسېدې چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان د ناټو په غړو هیوادونو کې د تیارسۍ په حال کې د 1500 امریکایي پوځیانو د ګمارنې اعلان وکړ. ولسمشر بایډن د بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پولند، اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او ناټو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس تر بشپړېدو وروسته خبریالانو ته وویل: ما ډېره ښه جلسه درلوده. له ټولو اروپایي رهبرانو سره د رایو اتحاد موجود و. واشنگتن هڅه کوي له اطلس سمندر هاخوا هم د هیوادونو ترمنځ اتحاد وساتي، څو له روسیې سره متفاوتو اړیکو ته په پام سره د بندیزونو داسې معتبر ګواښ ایجاد کړي چې د مسکو د ځینو اقداماتو مخه ونیول سي. د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو 40% برخه له روسیې تامینېږي. کیف د جرمني پر حکومت انتقاد کړی چې اوکراین ته د دفاعي وسلو له لیږلو ډډه کړې ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز له ولسمشر بایډن سره تر پرونیو خبرو وروسته وویل که روسیه پر اوکراین حمله وکړي د لویدیځ لخوا به له سختو عواقبو سره مخامخ سي. ده ویلي چې دا اوس په روسیې پورې اړه لري چې د شخړو کمیدو لپاره د لامس وړ اقدامات وکړي. په همدې حال کې د فرانسې حکومت اعلان وکړ چې د روسیې او اوکراین چارواکي به له خپلو فرانسوي او جرمني سیالانو سره سبا چهارشنبه په پاریس کې وګوري چې له روان کړکیچ څخه د وتلو لارې چارې پیدا کړي. د فرانسې خبري اجنس په حواله د ولسمشر ایمانوئل ماکرون یو همکار ویلي چې ولسمشر ماکرون فکر کوي چې د ډیپلوماسي فضا او د روان کړکیچ د کمیدو یو لار رسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان جان کربي پخوانی خبرداری بیا تکرار کړل چې ویلي چې په ریټ ویل سی وی دی اطلاعاتو له مخې دا ډېره ښکاره خبره ده چې روسان دا مهال د کړکیچ د کمولو نیت نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي چې پاکستان څو ورځې مخکې د تحریک طالبان له سخت دریځې ډلې سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی و. اسلام آباد وایي د پاکستانی طالبانو د ډلې ډېر مشران په افغانستان کې دېره دي. دې ډلې د پاکستان له حکومت سره د افغان طالب مشرانو په مرسته د تېر کال د دسمبر په لومړۍ نیمایي کې یو موقت اوربند وکړ چې د دسمبر په نیمایي کې البته پای ته ورسېده. ویل کېږي له هغه راهیسې دې ډلې په پاکستان کې بیا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په دې اړه نوریاس نوري نور جزئیات اوروي.
افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوي پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نورولي مسعود او د دې ډلې د مشر تابه شورا له نورو غړو سره څو ورځې خبرې ترسره کړي تر څو د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې بېرته راژوندۍ کړي. دا خبره یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې ده. پاکستاني طالبانو له هغه موقت اوربند وروسته چې د تېر کال په ډسمبر کې پای ته ورسېد پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د وزارت شنو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی چې په ترکیب کې په پاکستان کې د پښتنو با نفوذ قومي مشران شامل وو د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته تللی او دوه ورځې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. د وزارت شنو دغه راز ویلي چې د تحریک طالبان مشرتابه هم د دغه پلاوی تود هرکلی وکړ او دوه پسونه یې ورته حلال کړي وو. د دغه وزارت شنو په حواله خبرې پر دې څرخېدې چې په څه ډول کېدی شي مات شوی اوربند وغځول شي او هم د تحریک طالبان د ډلې لخوا د 14 کلن تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د یوې حل لارې د موندلو لپاره خبرې دوام ومومي. په دې موده کې په پاکستان کې په حملو او بم چاودنو کې چې د ډېرو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی په زرګونو کسان وژل شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستاني طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوي دي. ویل شوي چې پاکستاني پلاوی دغه راز کابل ته هم تللی او هلته یې د حقاني شبکې له جګپوړو غړو سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم رول لوبولی دی. خو دغو سرچینو ویلي چې کابل ته تللي پلاوی له حقانی سره نه دي لیدلي او د نه لیدو دلیل هم نه دی څرګند کړی. د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د یو میاشتني اوربند ټینګېدو لپاره خبرو کې چې څو اونۍ دوام کړی و منځګړیتوب کړی و. خو دغه اوربند د تیر کال د دسمبر په 9 وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د سولې خبرې په پاکستان کې د دغې سخت دریزې ډلې د حملو له یوې نوې څپې سره پای ته ورسېدې. دواړو لورو له یو بل څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي چې د ډېرو په عملي کېدو کې پاتې راغلي وو. د پاکستان د حکومتي چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان له ډلې سره د خبرو لپاره یو پلاوی په پټه افغانستان ته استولی و. پاکستاني طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې میشت پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ تیر 2021 کال په پاکستان کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا ترسره شوې 249 حملې ثبت کړې وې چې دا د ورلم کال په نسبت په شخړو کې 55% زیاتوالی په ډاګه کوي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د خبری مجلې په پیل کې مو واوریدل چې په ناروې کې نن لویدیزو چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د خبرو وروستۍ ورځ ده. د خبرونې په دوهمه نیمای کې په 25 دقیقې اونیز باس کې هم د موضوع ته ورځو او پر دې خبرې کوو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او طالبان او عام خلک له دې غونډې نه کومې تمې او توقعات لري. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د غزنی ولایت د لری او غرنیو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې له مرکز سره یې ډیری وخت د واورو او ورښتونو له کبله لارې بندیږي. دوی وایي دا لارې اوس هم په غرونو او کوتلونو کې یا بندې شوي او یا ډېرې خرابې شوي دي. موټر پکې بندیږي او ښویېږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیانونه هم اوړي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغو لارو د خلاصون غوښتنه کوي.
ډاکټر عبدالرحیم د غزنی په حوزوي روغتون کې وظیفه لري. دی وایي د دې روغتون ته داسې ځینې ناروغان راوړل کېږي چې له غزنی مرکز څخه د لرې او غرنیو ولسوالیو پر لاره په واورو کې بند پاته او له امله یې رنځوران سوي وي. نوموړی وایي دغه کسان ځکه په لارو کې بند پاته کېږي چې د غزنی مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لارې غرنۍ دي، سختې واورې او ورښتونه پکې کېږي چې له امله یې ډیری موټران او پلي خلک پکې بندیږي او وروسته په ځینو ناروغیو باندې اخته کېږي.
مالستان هم نن یو نفر راغلی او ډېر تکلیف راغلی. زه خپله په حوزوي شپخانه کې وظیفه لرم. یغه چې دا مشکلات له ما سره شریکو ډېره خوا مې ورته بده سوه. زیات مشکلات یې لاره یې بنده وله. دغه مریض له مرګ سره مخامخ و، شاک حالت تکللی و.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي په دا وروستیو کې د سختو واورو او ورښتونو له امله غزنی مرکز ته د دې راتګ ستونزمن سوی او ډیری لارې یا بندې سوي او یا خرابې سوي دي. دوی وایي موټران پکې بندیږي او ښویېږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیانونه اوړي، خو تر څنګ یې د ساعتونو مزل ورڅخه ورځې شپې نیسي چې له امله یې ځینې وخت رنځوران ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي نسي کولی چې په ټاکلي وخت له ولسوالۍ څخه مرکز او یا له مرکز څخه ولسوالیو ته ورسیږي، بلکې په لاره یوه دوه حتی درې شپې کوي چې دغه لاره به یې پخوا په څو ساعتونو کې لنډوله. نورعلي تقریبا 50 کاله عمر لري. د لناور ولسوالۍ څخه د غزنی حوزوي روغتون ته د درملنې لپاره رنځور راوړی. نوموړی وایي په څلورو ورځو کې غزنی مرکز ته رسېدلی دی.
زه نن راورسېدم، په دوه ورځو دو شپو کې دادی حاضر شوم. اول خدای، دوم که دغه کسان نه وای موږ دلته مړه کېدو.
څنګه چې په اوسني وخت کې د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی ولایت کې روغتیایي خدمتونه له سخت ستونزمن حالت سره مخ دي او په لرې پرتو سیمو کې خو بیخي د نشت برابر حسابېږي، نو دا ډیری هغه کسانو لپاره خو بیخي سخته وي چې رنځوران لري. علي رضا چې تقریبا 40 کاله عمر لري، له مالستان ولسوالۍ څخه غزنی مرکز ته راغلی دی. دی وایي په لاره کې ډیری کوتلونه سخت خراب سوي دي، موټران پکې ښویېږي او یا بندېږي. نوموړی له ټولې لارې څخه سخت شکایت کوي او وایي که دغه لارې راته خلاصې سي زموږ لپاره به تګ راتګ اسانه سي.
د طالبانو له حکومت څخه مغوښتنه دا ده چې دغه د لارې کوتلونه له واورو څخه پاک کړي. اوس د دغه لارې مسافر سخت ورسره په عذاب دي. که لارې پاکې شي تګ راتګ به ورسره اسانه شي.
بل لور ته بیا د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه لارې به پاکې کړي. په غزنی کې د ټولګټو چارو رئیس مولوي حاجي عباس وایي که دولتي وسایط ته وسایل کم سي موږ به یې د لارو د خلاصولو لپاره له خصوصي شرکتونو قراردادي واخلو.
مسد دی شارای کابل کندار په دې باندې موږ پرکار کوو ماده ګمنی ولې ده کبل پر دې موږ وسایل وسایت دی اکتفا باندې ونسی نور شرکتو چې قرارداد کوو د خلکو د دې لپاره چې د خلکو لپاره په مخ باندې لاره خلاصه شي.
غزنی د افغانستان یو غرنی او واورین ولایت دی چې په ژمي کې یې ډیری وخت لرې پرتو سیمو او مرکز ترمنځ لارې بندېږي یا هم ستونزمنې کېږي.